سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو تر 11 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې ورچې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هین تزي. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
پسر کې د خبرونو سرچکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي او په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر 2500 کسانو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سوو درو تنو د راخوشي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازو په مرسته هڅې پیل کړي تر څو یاد کسان راخوشي کړي. نوموړي زیاته کړه چې د تښتول سوو کسانو د برمته کوونکو سره د یادو کسانو خبرې روانې دي. دغه درې تنه چې ول کېږي محصلین دي، درې ورځې وړاندې د کابل جلال آباد لوی لارې پر سر د لغمان د سرخکانو په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شول. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د سلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان سوي دي. چاودنې نن سهار د خوست ولایتي شورا مخې ته د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو مواد له امله رامنځته سوي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنو کې سلور پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې ډیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د دې ولایت د کلیو پراختیا ریاست ویان مهراب الدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په تېر یوه میاشت کې په بورقې، نهرین، تلابرفک، خنجان، دوشي او د مرکز پلخمري کې بشپړه سوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پروژو کې د څښاک، د پاکو اوبو څاګانې، اسنادي دیوالونه او یو شمېر نورې وړې پروژې هم شامل دي. هغه وویل چې د دې پروژو له بشپړېدو سره به 3,655 کورنۍ ګټه پورته کړي. پر یادو پروژو 1,000,000 او څه باندې 5,00,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لدینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 95 پوله، یو یورو 25 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله. بیا هم شرغلست. په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو ټکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3,200 تنو ته ورسېده. په دغه پیښه کې 6,500 تنه نور ټپیان سوي دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره مونت ایروس کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي وه او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د رشتر په مخیاش 6.0 درجه سبسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینې کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندۍ کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. دې خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د څو پیړیو زوړ معبود، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې. د زلزلې د نوو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپان لږ 30 کسان ووژل. د راپورونو له مخې دې توپان چې لسګونه کورونه ویجاړ کړل همداراز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې توپان په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي. د راپورونو لمخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پیژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالي زیانونو خفګان څرګند کړی دی. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او په رسنیو اداره ټینګه کړې، تمه ده چې 4.5 نظربایوف په د 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی وو. ولسمشر نظربایوف د خپل رای له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایوف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وو او په اړه یې تصور دا دی چې د حکومت کسانو او د خلکو د غولولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي وو. نور سلطان نظربایوف چې د پخوانی شوري پر مهال د حاکم ګوند د سیاسي بیرو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یوه سوکاله هیواد بدل کړي، خو د ده منتقدین بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکو او د روغتونونو مسؤلین وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې وزن وژونکي په چدونکو موادو بار موټر د پوز د بیا پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږ 9 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځن وژونکي موټر بم حمله کې بیا 6 کسان وژل سول او 12 نور ټپیان سول. همدارز د بغداد په شیا میشته امیل سیمه کې بیا بلې 14 شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 2 کیلومتر کې پرته سیمه ده یوې موټر بم 14 درې کسان وژل او وې ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د خبرونو پای.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د فرخوندې پر وژل کېدو 24 ورځې واوښتې. عاملان څه سول؟
او زمون خواستم دغه دو او اوس هم ده چې ټول مصائبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حق باندې باید موجود وي.
لدی مهم خبر و چې افغانان د ثور د اومي او اتمي پاره څوي.
د ثور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده.
په پاکستان کې سیاستوال د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي دهلیز په نقشه کې بدلون نه مني. ستاسو د خلې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار،
د ګوري اچار کی صبرانجی بنوي او د یو جی وحول العمل یو سړی دوی محدود مودی لپاره ایرانی او خارجي خود دولتي او حکومتي غل د ټول ملت حق خوري او غصبوي.
سپورتي پروګرام د لوب ول میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلای شي. تکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د شغلی غنی لومړی سفر دی. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسائل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په کابل کې ورسپانو هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر او د ثور د ومی په اړه تبصری خبرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورسپانو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د ثور د ومی نیټې کودتا او بدو اغیزو ته یې ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولې. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نریندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلی تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند د چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکپټرې ورکړې. انیس ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د ثور د ومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیدل او بالاخره یې د 1941 لمریز کال د ثور په 8 نیټه د مجاهدینو لخوا ماتې وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د ثور د اتمې د تکرار ویره. په سرمقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سرو لښکرو په پرتله کرغېړن وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د ومې له کودتا وروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګنا افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
په کندز کې پرون چارواکو په یو لړ عملیاتو کې د نږدې 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې جګړې د دې ولایت مرکز ته هم نږدې سوي او تېره شپه هم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. اجمل آریان له دغه ولایت سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، د تېرې شپې جګړې په باب تازه جزئیات لري؟
سلام تاسو او د دې راډیو ټول
خلکو ته معلومه ده تېره شپه په کندوز کې وضعیت ډېر تاثیر شنو هلته د ښار اوسېدونکي ډېر په ویره کړي وو ځکه د درنو او سپکو وسلو غږ خپله ښار کښې اورېدل کېدل ډېر دی او سیمیز چارواکو تر اوسه پورې رسنیو ته تازه جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي د هغه سیاسي وسله والو طالبانو نیولي دي دوی بهلته عملیات پیل کړي.
آریان صاحب چارواکو له ځینو سیمو څخه د تاکتیکي شاتګ خبره کړې وه. دغه مسله څنګه سوه؟ دوی بېرته هغو سیمو ته ورغلي که اوس هم هغه سیمې وسله والو ته پرېښې؟
بله، وسله والو طالبانو خو د ریولا مجلس ځان دي وسله والو طالبانو ویان معرفي کړي. دوی وایي چې دوی د ګلپتې سیمه نیولې ده او همدارنګه یو شمېر افغان سرتېري هم دوی اسیران نیولې دي. خو کندوز کې امنیتي چارواکي دغه طالبانو دغه ادا ردوي چې ګواکې هغوی به د افغان سرتېر اسیران نیولي. اما دوی تاییدوي چې دوی د ګلپتې سیمې نه تاکتیکي تر شا راغلي دي او دا نه وایي چې دوی به سکوت به یې کړی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز پر ناامنیو یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې اوسنی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده نه لري. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې حکومت د اداري فساد پر ضد د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم له اداري فساد سره مبارزه د ملي وحدت حکومت د پروګرامونو په سر کې وه، خو اوس ویل کېږي چې په دې برخه کې د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر حده پاتې سوي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې خپلواکه کمیټه هم وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د دې ادارې اجرایي مشر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر مهال وویل چې په محکمو او څارنوالۍ کې د لوړ پوړو چارواکو داخله او ځینو نورو ستونزو فساد زمینه برابره کړې ده. د دې ادارې اجرایي مشر راشد بهروز وویل چې حکومت اداري فساد په وړاندې د عملي مبارزې لپاره ستراتیژي نه لري.
روانه مبارزه علی فساد اداري با توجه
په افغانستان کې د اداري فساد پراختون ته پکتو مبارزه کافی نه ده. حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې عملا د ستراتیژي خلاص سره مخامخ دی او په دې برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي او ایجنډا وجود نه لري.
یعنی ندارن یک اجندای مشخص را.
یادې ادارې د خپل راپور د خبرول پر مهال ول چې د کابل بانک د قضیه په سیړنه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. دوی زیاتوي چې تر دا مهاله د کابل بانک د استلسو پیسو له جملې څخه یو سلو اتاوی میلیون ډالر په رسمي ډول نه دی ترلاسه سوی. پر هم دې مهال د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې دغه حکومت د رامنځته کېدو له ورځې څخه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو سره بورکول چې دوی ته هیڅ ډول اداري فساد منلو نه دی.
د ملي وحدت حکومت د خپل رامنځته کېدو سره د دې سره چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې چوب نه دی پاتې شوی، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات یې کړي دي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې زموږ ژمنه دا ده چې د ملي وحدت حکومت هیڅکله فساد زغملی نه شي.
کارپوهان د ملي وحدت حکومت د کابینې په رامنځته کېدو کې ځنډ په وزارتونو، ولایتونو او نورو ادارو کې د سرپرستانو شتون په دولتي ادارو کې د اداري فساد رامنځته کېدو اصلي لاملونه په ګوته کوي.
د اداري فساد په اړه مو رپورټ اوریدی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو په یوه اعتراضیه غونډه کې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې باید غیر عادلانه فیصله ونه کړي. مدني فعالان خبرداری ورکوي چې د فرغندې د قتل په دوسیه کې چوپتیا به افغانستان بلې خواته بوزي. د رحمت الله افغان په راپور کې نور جزئیات اوري.
دا د فرخوندې له وژلو څخه پوره څلوېښت ورځې اوړي، خو بیا هم د هغې لپاره د عدالت غوښتنې هڅې همداسې روانې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې دا دومره زیاتو ورځو له تېرېدلو سره سره بیا هم د ځوانې فرخوندې د قتل دوسیه اوس هم د افغانستان په لویې څرنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده. زه دا مهال د فرخوندې د قبر په څو مترۍ کې یم. د هغې د بښنې لپاره مې خدای جل جلاله ته د مغفرت لاسونه لپه کړي. یو کس چې د هغې له قبر سره خوا کې تېرېدو ورنه مې وغوښتل څو د فرخوندې په اړه راسره خبرې وکړي. دا سړی محمد رشید نومېده او ویل یې چې په یوې سنتي ټولنه کې له فرخوندې سره ناخوالې د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوې، خو هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د فرخوندې د قاتلینو په نیولو او محکمه کولو کې ناتوانه وبلل.
تېرو څلوېښتو ورځو کې عدلي او قضایي ارګانونو څه ډول چې لازمه وه د فرخوندې د قتل عاملین ونیسي او محکمه یې کړي، دا کار نه دی کړی. یو یو د پیسو واسطو په زور له بنده خلاصېږي او د خپلو اعمالو په جزا نه رسېږي. موږ نه غواړو چې هېڅ یوه افغانه مېرمن دې په داسې ډول سره وبژل.
د فرخوندې کورنۍ د تېرې پنج شنبې په ورځ د شهید فرخوندې په نوم د یو بنیاد د رامنځته کولو خبر ورکړ او وایي یاد بنیاد به وکړای شي هغه نجونې چې په ټرونه کې له خرافاتو سره مبارزه کوي مرسته وکړي. له بل پلوه د یکشنبې په ورځ یو شمېر مدني ټولنو په یوې اعتراضي غونډه کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فرخوندې د قتل عاملین باید په علني ډول محکمه سي. د مدني ټولنې فعال عبدالرحیم پروانی وویل تر هغې به د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنه کوي تر څو چې د فرخوندې د قتل عاملین محکمه شوي نه وي.
د فرخوندې حادثه یوه درناکه پېښه وه چې د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شوه. یاد قتل داسې زمینې رامنځته کړې چې موږ وکړی شوای د ټولنې په مبرمو مسایلو فکر وکړو، د هغو پر وړاندې ځانونه عیار او مخنیوي ته هڅې وکړو.
ټاکل شوی وه چې د فرخوندې د قتل دوسیه چې په هغه کې 50 تنه اصلي عاملین او محرکین در شوي دي د فیصلې لپاره د افغانستان سترې محکمې ته ولېږل سي، خو د افغانستان لوی څرنوالۍ تېره اونۍ ویلي و چې په داسې حال کې چې د فرخوندې د قتل دوسیه د انکشاف په حال کې ده محکمې ته نه ده لېږل سوي. ومې غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څرنوالۍ نظر راواخلو، خو په اخیستلو یې بریالي نه شو. په ورته وخت کې د کابل امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو ریاست وایي چې د فرخوندې په قتل کې یو بل تورن کس چې محمد نومېږي نیول شوی. محمد فرید افسلی وایي یاد کس په داسې حال کې چې مخ یې پټ کړی و پولیسو نیولی. ښاغلی افسلی وایي چې تازه نیول شوی کس په څرنوالۍ کې ده.
د شنبه په ماخام یو کس چې محمد نومېده مونږ اسناد او شواهد لرل چې د فرخوندې د قتل په تحریک کې لاس درلو، وروسته یې څېره بدله کړه او پټ ګرځېد. دې مو په اومه ناحیه کې ونیو چې نن مو څارنوالۍ ته وسپارل.
د شلو پولیسو افسرانو په ګډون د فرخوندې د قتل په تور یو 50 تنه نیول شوي، خو ویل کېږي چې د قتل اصلي تورن څلور تنه تر اوسه نه دي نیول سوي. د تېرې پنج شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د فرخوندې د قتل بل تورن کس چې بریالی نومېږي نیول سوی. بریالی له نورو کسانو سره په خوا کې فرخونده لومړی وهلې ټکولې او وروسته په جسد موټر تیر کړی، خو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د پاتې څلورو ترونو کسانو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعالان له ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د فرخوندې قضیه په جدي او بې توپیره توګه تعقیب کړي، څو په دې سره په افغانستان کې په خپل سر محکمو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا د فرخوندې له وژلو څخه څلوېښت ورځې اوړي. دا چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه څه اقدامات کړي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بیدار په دې اړه وایي.
تاسو پوهیږئ چې دا ډېر یو مغلق قضیه وه او شدت د مسلې ډېر واضح دی او ډېری کسانو په دې کې په دغه جرم کې په دغه جنایت کې برخه اخیستلې ده. نو رئیس جمهور کوم فرمان چې صادر شوی ده د حقیقتیاو کمیسیون په هکله باندې، هغوی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون غړي دي. موږ تر دې وخته پورې راضي یاستو چې او زمون خواستم دغه دو او اوس هم ده چې ټول مصایبین باید ونیول شي، عدالت په تطبیق شي، یو کامل جریان عدالتي په دې حقله باندې باید موجود وي او ټول ارکان او اجزا د یو عادلانه محکمې په دې کې باید حضور ولري. کوم جزا چې دی ته ورکول کی مطابق د قانون باید وي، په قانون کې په نظر کې نیول شوی جزا باید وي او مطابق د اندازې د جرم وي چې دی ته تر اوسه پورې چون په اخرو کې هم ډیر کسان تازه تازه نیول کیږي، د دې دوسیې جز ګرځي، دا غو شواهد د مخې او دا غ کلیپونو د مخې. نو منګه
دیتا هم ګورو چې چون دا قضیه ډیره مغلقه وه یو څه تاخیر پکې راغی د دغې وجې نه چې نوي نوي کسان نیول کیږي او هغوی هم عدالت پرې تطبیقیږي. او په آینده کې هم د بغیر د دې نه چې کوم تاثیرات و نفوذات په دې مسله دې قضیه کې باید موجود وي او د بهر نه لاسونه پکې موجود وي د بیرون د دې قضیې نه باید عدالت تطبیق شي. انشاءالله د مدني ټولنو هوډ په دې اکله باندې ډېر مضبوط دی. د بشري حقونو خپلواک کمیشن قدم په قدم دا قضیه ساري او عدالت به په دې اکله باندې تطبیقیږي.
داسې ویل کېږي چې ملي شورا ځینې غړي په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ځینې غړي په حکومتي چارواکو باندې فشار راوړي تر څو پورې د فرخوندي په قضیه کې تورن کسان محکمه نه سي. دې ته په کوم نظر ګوري؟ دا واقعیت لري که واقعیت نه لري؟ که چېرې واقعیت لري غوښتنه څه ده؟
زمون غوښتنه دا ده چې دغه سي نفوذات او دغه سي تاثیرات په دې قضیه کې باید موجود نه وي. د هغه جديت مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دې حقیقت موندنې کمیشن کې شامل ده، د مدني ټولنې دغه هوښیارتیا په دې قضیه کې، او بل اخر د رئیس جمهور جديت چې کوم یو ده په دې حقله باندې دې ته به جواز ورنه کړي چې دغه خلک په دې قضیه کې لاسوهنه وکړي او تخفیف او معافیت په دې قضیه کې د هغه چا لپاره چې په دې کې ملوث دي هغه لپاره موجود شي.
د افغانستان له محاکمو نه تاسو غوښتنه څه ده چې باید په دې برخه کې څه ډول اقدام وکړي؟ د فرخوندي د قضیې د تورنه کسانو په وړاندې محکمه باید څه ډول وي؟
زه فکر قضا استقلالات باید احترام شي په دې قضیه کې. کوم قضاوت چې کوي د قانون مطابق باید وي، په قانوني معیارونو کې باید، یو د عادلانه محکمې ټول اجزا او مرکبات باید په دې قضیه کې موجود وي، او کومه فیصله چې راوځي بغیر د کوم نفوذاتونه بغیر د کوم تاثیراتونه هغه باید واوروي په دې قضیه کې، او مصائبین او عملان ته هغه جزا ورکړي شي چې دیو د شدت او د خفت د جرم په اندازه باندې چې دیو ته ورپیخ ده هغه مسولیت چې دیو ته منسوب کیږي، او بل اخر دغه جزا په دې تطبیق هم شي.
اوس د فرخوندی د قضیه په اړه د کابل ښار د جنو اوسیدونکو نظر ناورو.
ستاسو له پیغامونو نه
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد ښه په صحیح توګه وکتل سي، او وروسته بیا باید عاملین ته څه چې قانون منی څه چې اسلام منی باید جزا ورکړي.
کله جنې چرته پرشته او د قران پاک نیو جزا ورکړي، بیا خلک ولا سزا ورکړي، پنځه شي ټول سره عام او که ګونګار ای به هر تاسو پته
مونږ نظر دغه دی چې یاره مجرمان ونیول شي او هغه ته خپله سزا ملاو شي، دغه ډېر بد کار شوی دی، مطلب هغې جینې ته انصاف ملاو شي، مخکې نور نه وشي داسې. او حکومت دې په ماوند پلټونو کو تپوس کول نه
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو یازدی رادیو ته غوښیاست. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نقشه کې هیڅ راز بدلون نه مني. تفصیل د زبی الله شفق په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني، او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي، او په دې لار کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي دا غونډه تر هغې وروسته کړې چې د چین ولسمشر د رواني میاشت په شلمه نېټه اسلام آباد ته سفر وکړ، او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو د پروژې په ګډون یې د 45 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر نورو پرمختیایي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې لومړی داسې پلان و چې د کاشغر گوادر بندر ته تلونکې دغه لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې تیره شوې وای، خو اوس په نوې نقشه کې دغه لاره د پنجاب له ایالته تیریږي. خو اسفندیار ولی خان وویل چې دغه اقتصادي دهلیز په نوې نقشه کې د قبایلي او هغه سیمو یادونه نه ده شوې چې تروریزم ځپلي دي. دی وایي د قبایلي سیمو د خلکو خو په کاغذونو کې بیخي یادونه نه ده شوې، په داسې حال کې چې په اصلي پلان کې په څرګنده ویل شوي وو چې دغه اقتصادي دهلیز به په هغو سیمو تیریږي چې ګټه یې د تروریزم او بنسټپالنې ځپلو ته ورسیږي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان ګوادر بندر ته تیره شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي. دوی مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نه کوو او نه هم غواړو چې د پنجاب د پرمختګ مخه ونیسو. پنجاب د زر ځله پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه وروسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د هغو ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوغواړي چې د دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یوه ګډه تګلاره وټاکي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړی او همداراز د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې ستوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځنی سفر په موخه نوی ډیلی ته ځي. د لغمان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برمته سو دروتونو د رخصی کول په هدف هڅه پیل کړې دي. په خوست کې په دوه جلا چاودنو کې د څلور پولیس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت په بیلابیل ولسوالۍ کې دیرش پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغوی د نو ټکانونو د تلفات شمیر څه باندې 3200 تنو ته ورسېد. په دغه پیښه کې 6500 تنه ټپیان شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت توپانونو لښته لږ 10 کسان مړه کړل. د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف په فاصله کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واکې پاتې کیږي. او د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حمله لښته لږ 22 کسان وژل او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړل.
د مهمو خبرونو څرخنه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو خپل فیسبوک پاڼه هم لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په شي تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او د ګوړی اچار خو ترغه مخ کې یو تفصيلي رپورت لرو. د انتقالي عدالت د همغږې ډله د څلورو لسیزو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوي. دا به د اصل کې د چي یو شمیر خلک هم وایي چې د ثور ومی او اتمنيټي په دغه هیواد کې شي نتیجې نه درلودې او ټینګار کوي کوم کسانو چې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې باید سزا وویني. اجمل تورمان تفصيلي رپورت برابر کړی.
که څه هم د 1515 لمریز کال د ثور د میاشتې له 8 نیټې څخه نږدې 40 کاله او د 1521 لمریز کال د ثور د میاشتې له 8 نیټې څخه له 60 کلونو زیات تیریږي، خو لا هم د دغو دوو تاریخي ورځو څخه د اغیزمنو کسانو زخمونه نه دي پټې شوي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د بیلابیلو ناخوالو ښکار او ډیر ځله د جګړې او ناامنیو له ګواښونو سره مخ و. خو آیا تر اوسه د افغانستان د څلورو لسیزو د بشري حقونو کوم سرغړونکي محکمې ته کاګل شوی دی؟ داسې ادعاګانې موجودې دي چې په دې برخه کې یو شمیر تورن کسان په لوړو دولتي پوستونو کار کوي. تر اوسه په دې هیواد کې د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو د راضي کولو لپاره څه اقدامات شوي دي؟ د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې له قربانیانو سره د عدالت خبره په تیرو 2 کلونو کې یوازې د شعار تر حده پاتې ده. خود دغه ډلې غړي وایي چې له جنگي جنایتونو د پرده پورته شي او هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې له بشري حقونو سرغړونه کړې ده باید محاکمه شي. د دې ډلې یو غړي رحیم الله جامی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تر ټولو لومړی باید یو حقیقت موندونکی کمیسیون جوړ او مستند سازی وکړي. خو نوموړی په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لومړی شرط د مصالحې او پخلاینې د قانون لغوه کول ګڼي.
دا کله چې حکومت دغه کمیسیون جوړ کړي نو دوی به مستند سازی وکړي او کله چې خپل کارونه وکړ نو د ځانګړې محکمې جوړېدو ته به زمینه برابره سي. خو دې ټولو ته د رسیدو لپاره باید د بخښنې هغه قانون چې ملي شورا پاس کړی دی لغوه شي، ځکه که دا قانون په خپل ځای وي نو هغه کسان چې لوی او نامشروع جنایتونه یې کړي دي هغوی به د همدغه قانون له مخې ځان ته برعت ورکړي او عدالت نسي عملي کېدلی.
د مصالحې او پخلاینې قانون شاوخوا نهه کاله مخکې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شو. په دغه قانون کې راغلي چې د دوه نیمو لسیزو ټولې سیاسي خواوې او په جګړو کې ښکېلې غاړې د پخلاینې په دغه پروګرام کې شامل دي او تر عدی او حقوقي څېړنو لاندې نه نیول کیږي. د دغه قانون له مخې د بشر د حقونو د څارونکو سازمان هغه راپورونه چې د جهادي او ملي شخصیتونو په اړه خپاره شوې دي اعتبار نه لري. که څه هم د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیل بدلونونه ګڼل کیږي، خو د پایلو په برخه کې د قربانیانو له نظره یو شان ورسېدي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي دغه دوه ورځې د افغانستان د خلکو د بدبختۍ د پیل ورځې ګڼي. دوی دواړه ورځې غندي او وایي چې جنګي جنایتکاران باید محاکمه شي.
وکیل غازی وزیری د سور اومه او اتمه دا دواړه د افغانستان د ملت لپاره یو تور شپه ده، یو تور ورځ ده. افغانستان خلک پکښې تباه شول، پکښې برباد شول، پکښې چور شول، چپاول شول، ټیکا ټیکا شول، ټول پکې مړه شول. تر ننه پورې دغه دوو ورځو افغانستان ته بدبختي راوستلی دي او دا وطن یې په وینو لړلی. جنایتکاران باید محکمه شي په دا باندې چې دغه لوی جنایتونه کړي دي او خلک یې وژلي دي، د خلکو کورونه یې چور کړي دی، د دولت ټول مال او درایي ټول دی چور کړل.
زمام نو محمد هارون د کابل اوسیدونکی له پخوانه همدغه سه جنایت په افغانستان کې روان دي. تر اوسه پورې جنایتکاران په قانون کې محاکمه شي باید. دوی د فجایع کړي په کابل کې.
د 1955 مریض کال د سور د میاشتې ومنېټه په افغانستان کې د داوود خان د جمهوریت ریاست پر وړاندې د خلق ګوند د کودتا ورسته. په دغه کودتا کې جمهور رئیس داوود خان او د کورنۍ اتلس تنه غړي ووشل شول او واک د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ خلق دموکراتیک ګوند ته ورکړل شو. د دغه ګوند تر بری وروسته د ګوند مشر نور محمد ترکه رئیس جمهور وټاکل شو. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل په زرګونه سیاسي مخالفین بندیان کړل، وی وشل او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړل. کلونه وروسته شاوخوا دوه کاله مخکې د هالند شاهي هیواد د شاوخوا 15,000 کسانو د نمونو لیست خپور کړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د پخواني کمونیست پلوه رژیم د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي ول. خو ویل کیږي چې د مجاهدینو په بری سره هم هغه مثبت بدلونونه چې تمه یې کېده رانغلل او په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. دوی د قدرت په ویش سره سلا نه شول او په څو ډلو وویشل شول. هر ډله په دې هڅه کې و چې د خپلې ډلې په پوځي مرستې سره سیاله ډله له صحنې وباسي، چې په دې کې د کابل امن جګړو وخوړ او په لکونه کسان یا وژل شوي او یا هم معلوله او بې کوره شول. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افرادو بشري حقونه که په هر زمان کې نقص شوي وي په کار ده چې په وړاندې قانوني چلند وشي او په دې برخه کې عدالت ټینګ شي. د دغه کمیسیون وایان رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت پلي کول د حکومت مکلفیت دی او په کار ده چې د جګړې قربانیانو ته د قناعت ورکولو په برخه کې پاملرنه وشي. دی وایي چې افغان حکومت کولی شي د منازعې د ترسیم له راپور څخه په ګټې اخیستنې سره پیښې مستندې او د پخوانیو جنایتونو له تکرار څخه مخنیوی وکړي.
مکلفیت دولت است که از تطبیق برنامه عدالتی
تا د دولت مکلفیت ته چې د انتقالی عدالت پروسی ته کوم چې د مستندولو راپور یې د سولې، عدالت او پخلاینې د عملي کولو د پروګرام د لوی مجموعې یوه برخه ده، یوه حل لاره پیدا کړي او د کمیسیون د موندنو څخه ګټه واخلي تر څو دا شان پیښې بیا د هیواد په تاریخ کې تکرار نسی او هغه کسان یې چې لامل ګرځېدلي له هغوی سره هم عادلانه چلنه وسي.
د بشری حقونو ملاتړی تل دا ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو حقونه باید تل تل تر باس او پاملرنه لاندې وی. دوی وی پرتل قربانیانو بل هیڅوک د بشری حقونو د سرغړونکو د بخنې حق نه لري. ویل کېږي ډېری هغه کسان چې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن دي، اوس مهال د حکومت په لوړو چوکیو کار کوي. د راپورونو له مخې په تیرو څو کلونو کې له هغو کسانو څخه چې په جنګي جنایتونو او د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي، هیڅ یو هم محاکمې ته نه دی کاګل شوی. مدنی ټولنې د بخښنې د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د جګړو او د بشري حقونو د نه مراعاتولو د پیښو د زیاتېدلو لامل ګڼي او وایي چې دې مسلې ته د پای ټکی الله د جګړو د قربانیو زخمونو ته د درملنې پټی شي. تر دې د مخه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت چارواکو ویلي دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل وعدو ته ژمن دي او اجازه به ورنه کړي چې د دغه هیواد د وګړو حقونه ورنه واخیستل شي. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د انتقالي عدالت له پروسې سره باید د سیاسي وسیلې په توګه لوبې ونه شي. د چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره سیاسي ارادې ته اړتیا ده. خاغل امین وایي کله جنایتکارانو څخه سم تعریف ونه شي نو دوی به په ډیر اسانه ډول دا نظام ړنګ کړي.
د انتقالي عدالت موضوع باید یو سیاسي وسیلې په توګه ونه کارول سي. په تیرو کلونو کې موږ شاهدانو هغه کسان چې په دولت کې ول د هغوی نوم په لیست کې راغلو او هغه څوک چې د دولت جوړولو په پروسه کې شریک ول په هغوی هم د جنگ سالار یو لیبل ولګېدو او کله چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د هغوی ملي نفوس ته اړتیا پیښه شوه نو هغه لیست له بحثه ولوېدو او هغوی په دولت کې شریک سول. یو ځل جنایتکار ته سیاسي مخالف یو بل ځل ګران ورور او یو ځل هم ترهګر. تر څو چې واضح ژبه نه وي رامنځته شوې نو شو کولای چې د انتقالي عدالت بحث کوم چې مخکنی چمتووالی باید ورته موجود وي عملي کړو.
د کارپوهانو په وینا حکومت باید د بشري ضد جنایتونو د قربانیانو او تورونو کسانو دقیق شمیر معلوم او سمې پیژندنې ته جدي پام واړوي. دوی وایي که داسې ونشي نو د خلکو او حکومت ترمنځ واټن به زیات او ټولنیز جوړښتونه به اغیزمن او په دې توګه له منځه ولاړ شي.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو ریپورت کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکوهنې فدراسیون وایي تر دو اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنې د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې 40 تکړه سکوهونکي نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنې د یو ملي لوبغاړي په اړه ده. منقوش الدین النسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړې دي، تیره ورځ د ځینو ناپیژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. منقوش الدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سوکوهنی ده برخی روزون که ده نسیمی پا داسی حال که ده ناپیجاندو خلکو لخوا و حل شویده چی لده مخیه ده تکواندو پا زینو لوپارو هم حمله شوی او همداره ده زینو نورو ورزشی رشتو لوپغاری هم ده زینو خلکو لخوا و حل شوی او آن تر مرگ رسیدلی دی پا کندوز که ده چلنج کپ سیاله روانی دی پا ده سیالهو که ده بغلان تیم بدخشان تماتا ور کرده ده او همداره اس پا بلا لوبو که بیا ده کندوز تیم بدخشان مات کرده ده کرکت بورد ویان فرید هوتک ازادی راڈیو تو ویل چه ده بغلان او بدخشان ترمنز پا لوبو که بدخشان پا سلور درشو اورونو که تو لوبغاری و سوزی دل او یوسل نه درش منده تر سره کرده پا زواب که ده بغلان تیم پا درشم آور که ده و لوبغارو پا سوزی دو ده هدف پورا کرده و ده بدخشان تیم مات کرد پا بلا لوبو که بیاده کندوز تیم بدخشان تماتا ور کرده ده بدخشان تیم پا پینزل سو آورونو که تو لوبغاری للاس آور کرده و سلور پندوز منده جوری کرده ده کندوز لوب دلی بیا پا یو لسم آور که ده دو لوبغارو پا سوزی دو سر یاد هدف پورا او بدخشان تی ماتا ور کرده ده افغانستان اتو زنونو چالنج کپ سیالی پا کندوز که پیل شویده لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو د پروگرام اصلي مطلب ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوې دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای په دې 15 ټیمونو کې افغانستان عراق فلسطین یمن او سوریه هیوادونه شامل دي په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ورنه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران تاجیکستان
افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران تاجیکستان امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړی دي د فوتبال نړیوال فدراسیون به دغه هیوادونو یو هیواد انتخابوي دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې سلور هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري د خغلی کاظمی په خبره په یو هیواد کې بچي افغانستان په اسانۍ ورته کولای شي او هوا حالات هم مناسب وي دغه کوربتوب کوي تمه د 2013 کال د فوټبال نړیوالو سیالیو مقدماتي لوبي په نږدې راتلونکي کې تر سره شي چې افغانستان د سنگاپور کمبودیا او سوریه او جاپان له ټیمونو سره یو ځای ده افغانستان به د خپلو لوبغاړو ټول مصارف په غاړه لري په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د کوربتوب حذفول به د افغانستان په لوبغاړو باندې مستقیم اغیز وکړي زیاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سلب شدن حق برگزاری مسابقات فوتبال که افغانستان نتونه میزبانی بکنه
دی وی د فوتبال د لوبو د کوربتوب حذف دا په مستقیمه توګه د افغان لوبغاړو پر روحیه او د لوبو پر سطح اغیز کوي دا ټول د امنیتي حالت په اړه دی چې اوس وخت امنیتي حالت خراب دی او د دې حذف کېدو لامل هم دا دی چې څوک په افغانستان کې لوبي کولو ته زړه نه کوي
ارزو داریم روز افغانستان از این مزل مشکل بیرون بیاي
د خغلی دشتی په خبره افغان حکومت باید نړیوال قانی کړی چې اوس په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او د فوټبال د لوبو لپاره هم ښې زمینی برابرې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون په داسې حال کې 15 آسیایي هیوادونه د فوټبال د 2013 د نړیوال لوبو له مقدماتي سیالیو کوربتوب څخه وېستل چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې لا هم فوټبال هغه لوبه ده چې ډیر خلک یې مینهوال دي د ته په کتو چې په افغانستان کې فوټبال له لومړۍ درجه لوبو څخه ده نو د 2013 کال د نړیوالو لوبو څخه د افغانستان د کوربتوب لری کول به د لوبغاړو پر روحي مستقیم اغیز ولري د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی
نن یاد ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خبرونه په پیل کې د کیسابرانو د انجمن د افتخاري رئیس سره مرکه لرو.
د کیسابرانو د انجمن افتخاري مشر محترم تیزګوتی صاحب اوریدلې مو دي چې په خپل فعالیتونو کې مو له تیزوالي سره سره مو بدلون هم راوستی دی. که د دغه بدلون په حق له معلومات راکړئ.
له هر څه نه مخکې تاسي او د تاسي له لارې خپل نجیب ملت ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم، او بیا هیله لرم چې کارونه بیرته ډیر سي او خلک د دوه روپیو خاوندان.
مننه.
د خپلو فعالیتونو د بدلون په حق له باید ووایم چې بدلون ضروری و او ضروری دی، ځکه چې ټوله نړۍ د بدلون په حال کې ده. نو مونږ هم د بدلون په فکر کې سو، او هغه په دې ډول چې له دې وروسته د خپلو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ فرهنګي فعالیتونو ته هم پام ورواړو. ځکه تاسې ته معلومه ده چې هر هغه انجمن، ټولنه او اتحادیه چې فرهنګي او مطبوعاتي خوځښت ونه لري په هیڅ ډول د خپل موجودیت ښودلو صلاحیت نشي پیدا کولی. پیدا کولی سي؟ نشي کولی.
نو د کیسابرانو انجمن خو ټول هیوادوال پیژني او په اړه یې پوره معلومات لري.
هو لري، خو غلط معلومات، ځکه چې په کیسابرانو پسې غلط تبلیغات شوي دي. مونږ غواړو خپلو فعالیتونو ته د مثبتو توجیهاتو په پیدا کولو سره د خلکو وهم او ویره چې زمونږ په اړوندې لري له منځه یوسو، او دا ثابته کړو چې مونږ کیسابران هم د ټولنې یو مهمه او عزتمنه برخه یو.
مثلا د کیسابرانو غیر قانوني حرفه په څه ډول توجیه کوي؟
ډېر توجیهات ورته لرو. مثلا یو دا چې کیسابران جیبونه وي، او د یو جیب وهلو له امله یو سړی د یوې محدودې مودې لپاره حیرانوي او خواروي، خو دولتي او حکومتي غله د ټول ملت حق خوري او غصبوي. خو بیا هم د ټولنې تر ټولو باعزته او قدرمن خلک همدوی دي چې په هره غونده او یا مراسمو کې خلک تر ټولو برکینوي. کینی که نکینی
بیخیام داسی را،
او بی حد اعترام او درناوی کی. نو که دبل حق ورن جرم، گناه او بدکاروی، غل چارواکی باید تر طول زیاد ورطل سی. او که داسی نوی، نو کی صبرانم دی افتخار ور او قدر من کسان دی.
نو غاری پا دی دال خپل منفی رول تا مثبت رنگ ور کری؟
مون خوړو په خپل انجمن کې یو ډېر قوي او فعال فرهنګي او مطبوعاتي څانګه رامنځته کړو، او لکه د یوه د نورو غلو او درغلي کوونکو غوندې د ځان په ګټه تبلیغات وکړو. ځکه د دې زمانې خلک د سترګو کار په غوږونو کې، یعنی هر قضاوت یې د لیدلو پر ځای د اورېدلو له مخې وي.
تاسو په د دغو نویو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پیسې او بودیجه له کومه کوئ؟
تر اوسه خو مونږ ټول فعالیتونه د خپلو ګوتو د کمال په برکت پر مخ بیول، یعنی هر څه مو د کیسابرۍ په واسطه له راغلو پیسو څخه کول. خو له دې وروسته غواړو چې مونږ هم د نورو ټولنو، اتحادیو او انجمنونو غوندې د خپلو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو سفارتونو او موسسو توجه او مرستې راجلب کړو.
نو څه باور لرئ چې دا مرستې به درسره وشي؟
ولې نه، پروپوزلونه ورته جوړو، او په پروپوزلونو کې د هغوی هم ګټه ده، مفاد یې دی. هو،
یعنی غواړئ خپلو کارونو ته مدني رنګ ورکړئ؟
مونږ غواړو هغه پخوانی کیسابران ونه اوسو، لکه پخوانی چرسیان به چې چا ولیدل او نفرت به یې ترې کاوه. مونږ غواړو لکه د نننۍ زمانې سیاسي او مدني غله د ټولنې مطرح او قدرمن قشر واوسو.
وبخئ، تاسو خلکو ته څه پیغام لرئ؟
پیغام خلک زمونږ خلک دي، زمونږ هټ او بازو دي، زمونږ هستی او نیستی په دوی پورې اړه لري. که خلک وو مونږ به هم یو، او که خلک نه وو مونږ به هم نه یو. مونږ د خلکو جیبونه، بکسونه او موټرونه خپل ګڼو، نو دوی هم باید ځانونه له مونږه بېګانه ونه ګڼي، او هېڅکله دې دا ګمان نه کوي چې مونږ جیبونه او دسکولونه د هوس له مخې وهو. دا زموږ مجبوریت او عادت دی، او زموږ قدرمن خلک باید دا خبره درک کړي، باید درک کړي، صرف په سوله کې باید درک کړي. زنده باد د کیسبرانو لپام لویدلې انجمن.
بداله
مالغالری
غواړی به وخت مړ نشي نو لدرې شان ځان ساته
ل ډاکټر روختون او د تلویزیونونو له سیاسي بحثونو لا اوریدو
چې پیسې در سره وي لدرې کسان مو ویریګه
ل پولیس چارنوال او قاضي نه
د چارواکو لدرې شان بد راځي
ل کار برطرفي او خدمت نه
درې کسان په مفته پیسې دار شول
مشاوران صاحب نظران او دلالان
قانون ته درې شان زولنی پرتی دي
د رشوت واسطه او مصلحت
د ترافیک او خاري مازفين درې شان ډیر خوري
رشوت دوړې او خاوري او د زورورو چاپیړې
د درې شان زای درې شان ونیو
د خرزای موټر د خاين زای چارواکي او د پیتاوي زای فیسبوک
ارکتا دریلاري ورغلي دي
د چاپړوسي خپلوي او زور دبنو کور ایز کلام بی جنگ نوی او خوانی هم لکه غل طول عمر پا غلا تیروی ام ده غسی و کور تا مو بیایو
وی دا شمپو خو می بیا کم شویده لکه چی بیای خپل یا دی زمان و سرپی منزلی خدای خودی پا دایی و زوی بورکه دا دی ما دی زمان و شریکان
دا چا ته وای خدای دې په غدوا و بورکا زوس خدای دوم نه خور کړم چې تاسو پیری په بدل شامپو سره مینځم
نو په چی شي مینځه د پلار دی شامپو د قانونه دی چیسته دی
پلار ته مخلو ما چوا چې جب بدل به خره وبسم ولې د چرګانو اگې کم دی
وای شا شا دا غدې چرګانو اگې چې مې ورکیږي نو تاسو په مینځه
ولې په دې کلی کې وځي د تا چرګا دا خدای دې درته مردار کی
په جب دې دانه را وخیشه واس می چردم ندر نخلاسیگی اغی خواری چه در تاویلی
نورا دی خلو خلاسه نکی کنه بیا با در تاو خواییم چیزی چوکیم تالا در نیم پیجندلی
خامی پیجندلی اغلی و اغلی دی تالا راسه چه تا شامپو نسه می خودلی دی هر چه غلامی لیدلی و خود شامپو می نو لیدلی واس دی اگیو تم پیل کلی خدای را تا و شرم ولی پخپل خلالی اقرار را تا وکر
خدای چه پدی کلی که نوری چرگیستا کنو اوز با می داسند سپینه ولی
او کلی چرگی تا پساتلی
چه خوشی خوی نره که پا پیسو یخلم
شا شا دا پیسی چه می ورکیگی تا دی نر لور اگی پی اخلی
اوز دخی شیشا کی سر چه وکم
شیشا تا با دی مور وی خچل دیز بکرائی چی ملامت اشی جاری تو وزره چی یو زل راشی
واو خدای دی ارمیک تری لاندی کی چی پتایی راولم
واو خدای دی پا نس نمروی خدای دی گورش نلو خرکی چی تایی پا ما بندی کولی پا جرا نخلاسی گی او مکاری ام دا اسم شامپو گوارم چی شامپو رانکی پا سرز یو ترویشت نپریدم دستی خدا جاری راتا
لکه چی بیایی پا شامپو سر جنده چی وارشم بیا سرون سر مات نکی دا چه غلمه غلمه چه ولی ده او لکه دې دغه گاونډیانو نو وشر میګی
غلا دې راولې دا بلا ور سره ککلایم
تو ګوره اخره بیا غلا را باندې راولې دا
د څه شي غلا دا بیا څه شي ورک شوې دي
خپو یې بیا شامپو په ککړې دا
شکر دې چې په دغه کور کې بل څه شي نه پیدا کیږي ورکه دې شي دغه شامپو
څنګه دې زړه پیورانی یا
نو څنګه وکم دغه دوه کال کېږي چې هم دا شامپو دا هم دغه جنګونه
دری کرات خو مسرونه پیمات کړل
دا زلی دی تا سر مات یی تر څو چې ستا سر مات نشي دا د شامپو غل نه پیدا کی
د ما سر نو با سر وهی زما خپل سر نه ماتم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی نقیب الله لاروی مسکا احساس رانا مرادی حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
به دیر پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری